چې دا غوښتنه د ولسمشر جو بایدن خوښه شوه او اوکراین ته اجازه ورکړه چې د دې هدف لپاره له امریکایي وسلو څخه کار واخلي. بلنکن دا څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه کوي چې د ازادۍ رادیو په ګډون رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله راپورونه خپره کړل چې ویلې ښاغلی بایدن په روسیه کې دننه له امریکایي وسلو د کار اخیستو بندیز قسمان لغوه کړی دی. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له دې مخکې د روسیې په خاوره کې د اوکراین د حملو غوښتنه کوله او په پراګ کې په پرونی غونډه کې بیا وویل چې د اوکراین متحدان باید د اوکراین لخوا د روسیې په قلمرو کې دننه پر اهدافو د برید لپاره د ناټو د وسلو پر کارولو بندیز لری کړي. متحدو ایالاتونو دا بندیز له دې ویرې لګولی و چې جګړه پراخه نشي. جرمني مخکې د روسیې په خاوره کې د ناټو په وسلو د اوکراین له حملو سره مخالفت خود خو د جرمني د حکومت یو ویان پرون په یو بیان کې وویل د هیواد هم منلی ده چې کیف د هغو وسلو په ذریعه چې برلین یې ورکوي د روسیې په قلمرو کې دننه د حملو د شنډولو لپاره بریدونه کولای شي. په بیان کې راغلی دی چې اوکراین د نړیوالو قوانینو په اساس دا حق لري چې د روسیې د حملو پر وړاندې د ځان دفاع وکړي او د دې کار لپاره له هغو وسلو همکار اخیستلی شي چې د جرمني لخوا ورکړل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اقداماتو ته به ځواب ووایي او په تیره هغو هیوادونو ته یې د جدي عواقبو خبرداری ورکړی چې ده د اروپا کوچني هیوادونه بللی دي. ریانوستی خبری آژانس پرون د روسیې د پارلمان د ولسی جرګې د دفاعي کمیټې د مشر اندری کارتاپالوف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د بایدن پریکړه به په اوکراین کې د روسیې پر یرغل چې روسی چارواکي یې ځانګړي پوځي عملیات بولي هیڅ راز اغیز ونه کړي.
وړاندې د درسي ساعتونیز پروګرام لرو چې پکې به د اوم اتم او نهم صنفونو جغرافیه تدریس شي، خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو نیمه نړۍ د افغان ښځو ځانګړی پروګرام.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر میرمنې شکایت کوي وای دا چې په سیهی برخه کې د خزینه کارکونکو شمیر کم شوی دی. دوی د ماشومانو د روغتیا په برخه کې لګنو ستونزو سره مخ دي.
او ریدل خبره نه کوم، ما خپل د لیدل کتلې مې دي. هغه کور کې محرم نه ساو شته، دوی حق نه لري، یعنی دوی جرأت نه لري سدا یو دروازه ور خلاصه کړي او د خپل ماشوم فقط ورکه سدا واکسین کړي.
د ماشوم د روغتیا په تیره بیا د واکسین په برخه کې د خزینه سی کارکونکو موجودیت څومره اړین دی؟
ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې خزي، په هغوی په خاطر تر ښځو پورې میسج او پیغام نه رسیږي. بیا د واکسین ټیمونه ورځیم په کور دروازه ټکوي، ښځو ته اجازه نه ایسي باندې ماشوم راوباسي.
نن همدا موضوع چېرو ملتیا مو وکړی. قدر منوګدونکو، د سی برخه د کارکونکو په وینا افغانستان یو لغو هیوادونو څخه دی چې د مور او ماشوم د مړینې کچه پکې لوړه ښودل شوې. ځینې د زیږون پر وخت مري، یو شمیر بیا وروسته دا چې سی مرکزونو ته لاسرسی نه لري یا هم پر وخت واکسین نه ورته کیږي، په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي چې بیا د مرګ لامل ګرځي. په دې وروستیو درې کلونو کې د ښځینه سی کارکونکو پر کار د طالبانو د حکومت لخوا بندیز د دې لامل شوی چې د خلکو روغتیایي ستونزې زیاتې او په ځینو مواردو کې د مړینې سبب شي. د کابل اوسیدونکي ارزو وایي چې د ښځینه سی کارکونکو نشتون ماشومان له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې کړي دي.
د واکسیناتوران چې راتلل د کورو شاته واکسیناول ماشومان په کورونه کې خو خزی دي کنه مایند دي خزی دي چې دوی خپل ماشومان ورته وروړي چې دا واکسینه شي ډاکټران نه واکسیناتوران نه نو دا اخره دا جامعه به خراب کړي دي خو ته وایي چې پولیو لپاره مونږ الیزال کوي چې پولیو لباینځلار شي او دی خونه مونږ فقط دا کار چې خلاف دی چې نارینه راځي د خزو دروازو شاته تک تک وخی چې ماشومان واکسین کی خزو دروازو شاته نارینه ځي او خز ته ځواب ورکوي چې وی چې تاسو نور کار م کوي ته دی ور
د کندهار ولایت یو اوسیدونکی چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وای د طالبان حکومت داسې حالات په افغان میرمنو راوستلې دي چې لومړی خو کورنۍ د دوی له ویرې څخه خپل ښځو ته اجازه نه ورکوي چې په سی برخه کې لرو پرتو سیمو ته د سی خدمتونو لپاره لاړ شي که بیا اجازه ور هم کړي طالبان یې له محرم پرته نه پرېږدي چې کار وکړي
متاسفانه په اوسنی نظام کې د صحیح کارکونکو او خدمت وړاندونکو په برخه کې موږ ډیر محدودیت لرو بل خصوص یو شیزنه پرسونل یا ډیر محدود سوی دي اول خو خپل د کورنۍ د خو یو شیز کچيري هم یو کورنۍ مثبت او اوس پاسواده اوس تحصیل کرده اوس هغه بیا هم خپل لوري خورته وایي ورسره زوی ته په دا برخه کې زکړه لري تجربه لري باید خدمت هم د خلکو ته وړاندې کې یعنی زموږ په خپل ټولنه کې د زنه داس کسان دی اول د خپل کورنۍ د خو دوی مشکلات لري کله سی خو راوځي وظیفه پیدا کیو بیا په دا برخه کې کار کوي نه په لیرو پروتو سم خو قطن بل خصوص زموږ افغانان او بیا پښتانه سي دوی د شيزه لیرو پروتو سم ته نه لږی بیا سي دا زی وظیفه تلاسه کې متاسفانه سي بلا محرم دوی په دا برخه کې دوی نه استخدامي ویزه یعنی زموږ اکثره خلک په وطن کې اکثره سیاسي بلا محرم دي په کور کې داسې څوک نه لري او کاش کې تا محرم ته ماشته کلی وای یو ورور یو خاون په اصطلاح یو خپل دوست قریب یا اولاد به د ځان سره پیوست کړي وای اما تاسو ټاکلی ماش د یو محرم لپاره نه لري نو بیا خور کې څنګه په دغه یو ماش باندې سلیر وی ساعته د خپل محرم د خپل کار هم وباسي د خپل درس هم وباسي او د خپل یو سماش د لپاره لري پروتو څنګه سلیر وی ساعته به له ماشه د محرم د ځان سره وګرځي لومړی خوده ته صحیح پرسونل نه لرو او کله چې مشته یو صحیح پرسونل د یو لیر ځای سره سينو حد اقل باید موږ دغه زاینه کو باید دغه واکسین او دغه دواوی ترلاسه کو متاسفانه دا ستنه ساو درې ما دغه دی نن غیرت دا خبره ده سی په یو کور کې یعنی یو ځای سربسته کلی ټوله پوره سي امه پاغه کې یو څو کور پاتې سي ځکه په هغه کور کې محرم نه ساو شته دونی حق نه لري یعنی دونی جرأت نه لري سي دا یو محرم ته دروازه ور خلاصه کی او د خپل ماشوم فقط ورکه سي دا واکسین کوي یا پولیو کنه په دغه پوری مربوط سي ولا شرم ده بل محرم راوته یا محرم په کور کې نه ست څنګه نه نه تروت ماشوم دی رويسته دا درې هغه منفي نقاط سي زموش په لنه کې متاسفانه سې زموږ شزو سره مخامخ دي او دا سیستم د مشکلاتو سره یعنی اوس مهال هم د لړۍ دوام لري ډیریږي اما په دې کې کوم کمش موږ نه وینو ځکه زه خپل د صحیح برخې یو کارکونکی وم او ما خپل د خلک ویلې ده لیدلې مې دي او متاسفانه سې اوس هم او رستر بلې هغه حالات ډیریږي کوم مثبت بدلون موږ نه د مشکلې ده
په کلیو او باندو کې بیا یو شمیر کورنۍ په کلتوري لحاظ هم خپل خځو ته د اجازه نه ورکوي چې خپل ماشومان د دروازې شاته نارینه واکسین کوونکو ته ورولي د تب د پنځي مسله عقله وایي چې د دې بې ځایه بندیزونو ټول زیان مظلوم ماشومانو ته رسیږي
صحي کارمندان چې دي بخصوص د واکسین شن په برخه کې د خځو اوسېږي لکه پویګي د افغانستان د خلکو د رسم او رواج په اساس د اجازه نه ورکوي کنه چې سړی کور ته داخل شي واکسین وکړي یا د دې د کور میرمنې د سړیانو سره خبرې وکړي د اولادو په اړه کې ځکه چې کله چې د واکسین کوي کنه لکه معلومات غواړي یا باید ماشوم مور بوزي د واکسیناتور ته چې دا واکسین کی نو د دې په اساس یو تماس پیدا کیږي نو افغان بخصوص د کابل نه بهر دغه ولایت کې دا مناسب نه ګڼي نو کله چې دا کار ونشي یعنی ښځې میرمنې په دې سیستم کې ونه اوسېږي واکسیناتور په توګه خپله وظیفه ونه شي کړی یا په دې نورو صحي برخو کې دا دلته چې موږ لاندې فکر وکړو د ده نورو مشکلاتو په اساس د ده له امله رامنځته کیږي لکه موران دا میندې خپل ماشومان واکسین ته نه وي نو کله چې واکسین ته بونه نو دا زمینه ده ته فراهم کیږي لکه مثال بدر کوم پولیو بدبختانه هیواد ترسوب کې د نورو محدود هیوادونو سره ترسوب پولیو په افغانستان کې یعنی موجوده ده. نو یو مثال پولیو د موږ ماشومان به لا تر اوسه د پولیو وایرس په افغانستان کې اوسیږي یا نور صحي معلومات د کارمندانو په واسطه مثلا د کورنۍ د تنظیمولو لپاره چې کوم معلومات د میرمن ته ورکول کېده چې څنګه خپله کورنۍ د پلانینګ وکړي فیملی پلانینګ سره هم وکړي هغه به پاتې یعنی عموما هغه معلومات چې د دې په اساس ښځو ته ورکول کېدل د موږ جامعه یعنی د ښځې چې هغه کوم اساسي معلومات چې حداقل د ژوند د پرمختګ دپاره د ژوند د ابتدایي معلومات د حاصلولو لپاره صحي سکتور د لحاظ ضرور دی هغه نه په دې شاته پاتې کېږي. نو کله چې دی شاته پاتې شو دی په دې شیانو پوه نه شو نو عواقب به لکه دا جامعه د موږ د ښځو نه جوړه ده. ښځه هغه څوک ده چې جامعه تربیه کوي. نو کله چې دا مشکلات پیدا شي نو موږ به یو نسل ولرو چې هغه نسل به په دو موضوعاتو نه پوهېږي، بخصوص که موضوع رالنډ کړو واکسین خواته کړو. نو کله چې مثلا مثال په توګه یو ژوندی مثال درکړو، یو واکسیناتور راشي، هغه سړی اوسي د کور کې تنه موږ یوه ښځه ولرو هغه د ماشومانو سره او ښځې ته ویل شوي کور کې، یا د دې ښځې د خپل طبیعت همدسته ځکه چې موږ همداسې محیط کې غټ شوي یو، هغه نه غواړي دې سړي سره خبرې وکړي. نو هغه خپل ماشومان واکسین ته نه بیایي. کله چې واکسین ته بونه تلل نو ماشومان نه واکسین کېږي. نو چې کله واکسین نه شي، واکسین یو اساسي شی دی یو ماشوم د ژوند دپاره، د هغه د آینده ژوند دپاره. نو چې کله واکسین نه شي، هر هغه مرض چې د واکسین کوش چې د هغه څخه مخنیوی وکړي هغه به په آینده کې پیدا کېږي. پولیو ده، نو پولیو په اساس مریض د یو ماشوم به د دې یو څاڅکي لپاره چې ورته نه ده شوی آخر کې به مثلا د ګزار باندې اخته کېږي. نو کله چې په ګزار نه اخته شو دا به د خپل درس تحصیل هر څه نه شاته پاتې کېږي او جامعه ته به یو ناموسمره یعنی یو وګړی تقدیم کېږي. نو کله چې دا د سړی له خوا هم تنبیه شي او کله چې محیط هم اجتماع هم داسې اوسېږي لکه دې زړه غټ هم کېږي که وغواړي یو اقدام وکړي خپل ماشوم شپخانې ته بوزي، وغواړي کله محرم خو نه کېږي چې همیشه چا سره مثلا په کور کې سړی اوسېږي، سړی شاید تللی وي بیرون ته، ښځه تنه وي، دلته ماشوم ژوبل سي، کومه حادثه وکړي، بام نه راوغورځېږي، نو دا مجبوره ده چې کله لاړ شي. نو دا چې کله اوسي جامعه کې محرم دا د دې موضوع سره موجی شي چې محرم نشته، دا خپله یو مشکل ده او دا مور کوشش کوي چې همدا مشکل په دې کور کې حل کړي، ځکه چې بیرون ته چانس نشته. بیرون ته شپخانې ته لاړ، شپخانې کې ښځې ډاکترانې نشته. کله چې بیرون ته ځي، بیرون ته باید دې سره محرم اوسېږي. نو تاسو چې پوهېږئ چې صحي مشکل باید په یو صحي سکتور کې حل شي، هغه چې کله کور کې حل کېږي دا خپله دې ماشوم ته دا کور کې چار مشکل دی ته خپله یو غټ مشکل جوړېدای شي.
نارینه هم د خجیناسی کارکونکو شتون د مور او ماشوم د روغتیا لپاره اړین ګڼي. په ننګرهار ولایت کې د یوې کورنۍ پلار چې دا هم خپل نوم نه راته یادوي وایي
صحی برخه کې د خزنه او رول ډیر مهم دی، په خاص ډول په لری پروتو ولسوالۍ او خاص ډول په کلیو باندو کې، ځکه لا هم په ډیرو کلیو باندو کې خزنه او ته اجازه نه ورکول کېږي. د کورنۍ له خوا البته چې دوی د نارینه پرته صحی مراکز ته لاړ شي او خپل ماشومان دي یا وته واکسین وکړي او یا د نورو ناروغیو درملنه وکړي. مهمه او لازمه خبره دغه ده چې باید خزنه کارکونکي صحی کارکونکي په دندو باندې وګمارل شي، سو د لری پروتو ولسوالۍ او خزنه وکول شي چې په ډاډه زړه یو روغ دې مرکز ته لاړ شي او په دې ډاډه وسی او د کورنۍ نارینه هم په دې ډاډه وي چې هلته خزینه صحیح کار کوونکي شته او دوی به وکولای شي چې د ماشومانو او یا د کوچنیانو په سم ډول تداوی وکړي. او کچېته د خزینه صحیح کار کوونکي البته په دنده ونه ګمارل شي، معلومه خبره ده چې پر ماشومانو باندې منفي اغیز کولای شي، ماشومانو روغتیا ته زیان رسولی شي، کوم ناروغي شي دا به په اتمنه غالبه کې یو د ماشومانو روغتیا ته تاوان رسوي. نو مهمه لازمه خبره دغه ده چې باید خزینه صحیح کارکونکو پر ټولو روغتیاي مراکزو کې پر دند وګمارل شي، سو د لری پروتو ولسوالۍ خزینه کارکونکو په ډاډه زړه وکول شي چې دغه روغتیاي مرکزونو ته لاړ شي په لاره هم د ماشومانو درملنه وکړي.
ډاکټر کمال شاه چې دام غړی له واڅخه بهر وسیږي او ډیر کلونه د پولیو د واکسین په برخه کې سی خدمات وړاندې کړي، وای په نړۍ کې د سی خدماتو په برخه کې د میرمن رول زکه مهم ګڼل کیږي چې د ماشوم عاطفي او فزیکی تړاو له مور سره زیات وي. کله چې سی کارکونکي هم میرمنې وي، د ماشوم مور د غستونځه له بلې خځې سره چې سی کارکونکي ده شریکولای شي. لر ډاکټر کمال شاه سرمو مرکه کړي په غړې سره
په افغانستان کې ګوره په عمومي کچه یوازې 12% پورې کارمندان سي دي په افغانستان کې خځې نه وي، او مثال اوس یو کابل کې نسبتا ډېرې وي، نورو ځایو کې کمې وي. 12% په عمومي کې ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې خځي، هغه 12% خځې وي، نو ځکه دا پروګرامونو تطبیق کې ستونزې وي، پوهاوي په خاطر تر ښځو پورې میسج او پیغام نه رسېږي. بیا د واکسین ټیمونه ورځي په کور دروازه ټکوي، ښځو ته اجازه نه ایسي باندې ماشوم راوباسي، نو دغه علتونه دي. دا ځکه اوس که ښځینه ټیم ورځي خو هغه کور ته نه ني ورځي، که ماشوم ویده یم هلته دوی واکسین په نور نړۍ کې اکثریت ښځې دي. اوس که د هند مثال راواخلئ، د پاکستان مثال راواخلئ، دا خو هغه مخ پر وده هیوادونه دي. په پرمختللو هیوادونو کې خو به د پخوا کې دا کوم کمپاینونه سوي دي، په داسې ایمونایزیشن پروګرامو کې خو په مطلق اکثریت ښځې دي. ښځې ولې په دې ښځې یو خو له ماشوم سره د ښځو هغه عاطفي تړاو نسبتا تر نارینه ډېر زیات دی. دویم علت یې دا دی چې هلته میندې له ماشوم سره د هغه خپله مور په نږدې ارتباط کې خوراک مور ورکوي، پالنه د مور له غاړې، پلار په سر ووځي ماښام راځي له کاره. نو که ته میندو ته مستقیم لاسرسی ولري، ښځینه واکسیناتورانې ولري، نو د بندو پوهاوی زیات کړي، نو له ډېرو ستونزو نه به خلاص شي.
اوس په افغانستان کې مثلا په کوم شمېر میرمنې شته چې هغه د واکسین برخه کې ګرځي که هغه پولیو یا نور واکسینونه یې دوی کورو ته ورځي؟
تر لس 12% د پولیو په پروګرام کې ښځینه کار کوي، تر دې زیاتې نه دي. هغه و هغه سې دي، هغه په غټو ښارونو کې دي. کلیوالو سیمو کې خو په اکثرو ځایو کې ښځینه و حضور یې په پروګرام کې شته نه. د دې لامل سې دي هغه کلتوري خنډونه هم دي، او هلته ځینې نورې داسې ستونزې دي، ښځو کار بندیز دی. نو دا ټول د دې لامل سوي دي چې په افغانستان کې د پولیو پروګرام څنګه سې باید نتیجه ورکړي، څنګه سې پوهاوی باید رامنځته شي. په خاص ډول باندې د میندو ترمنځ هغه نسبتا کم دی، ځکه هلته له میندو ته خو لاسرسی نسبتا که ښځینه کارمندان نه کیږي. د جمهوریت له تګه وروسته دا د ښځینه په کار بندیز دی، دا موضوع نوره پسې ټکنۍ کړې ده، د ښځو شمېر راکم کړی.
په خپله د پولیو په هکله خبرې راته وکړئ، که څه هم ډېر زیات په دې باره کې موږ او تاسو خبرې کړې، خپرونې جوړې شوې دي، خو حالات ته په کتلو سره چې اوس هم خلک دا موضوع دومره ډیره مهمه نه نیسي، بیا ماشومان په پولیو اخته سي چې نه علاج کوونکی مرض دی، په دې خبرې وکړئ دا پولیو څومره خطرناکه ده؟
که څه هم په دنیا کې د دې ناروغۍ پیښې ډېرې راکمې شوې دي، یوازې په دوو هیوادونو کې پیښې رامنځته کیږي، افغانستان او پاکستان کې. د دې تر څنګ ځینې افریقایي هیوادونو کې هم داسې وخت نا وخت پیښې رامنځته کیږي. شمېر یې کم شوی دی، خو په کامل ډول باندې دا ناروغي له منځه نه ده تللې، ځکه داسې ناروغي ده چې باید په بشپړ ډول له منځه ولاړه شي، له منځه یوړل شي، تر څو په راتلونکي کې ماشومان له دې ستونزې نه خلاص وي. نو خو افغانستان او پاکستان کې تر اوسه دا ستونزه شتون لري، او افغانستان او پاکستان یو له بل سره ډېر تړلي دي، ځکه دا د خلکو تګ او راتګ د دواړو هیوادونو تر منځ دا وایرس له یو هیواده بل هیواد ته انتقالوي. بیا په دې وروستیو کې کوم پیښې رامنځته شوې که افغانستان کې دي که پاکستان کې دي، هغه د دې دواړو هیوادونو تر منځ دا د وایرس ته انتقال له وجې رامنځته شوي دي. نو دغه هغه څه دي چې دې پروګرام په اصطلاح هغه هدف ته رسېدلې ټکنۍ کړې یا معنی ګرځېدلی دی تر اوسه چې دا ناروغي نه ده ورکه شوې.
د کور شاته نارینه کسان راځي چې واکسین وکړي، ښځې ته اجازه نه ورکوي. دغلته دغه سړي بې پروا دي، بې مسؤلیته دي، د پولیو په زیان نه پوهېږي. خبر ده
د ښځې لپاره له کوره وتل نسبتا ډېر اسانه کار نه دی، او یا هغه د محرم موضوع ده، که محرم نه وي ورسره نو خو که چیرې د یو کورنۍ د یوې ښځې خاوند نه وي کور، طبعا کار ته تللی کې کار چیرې وظیفه وي یا چیرې دوکانداري کوي یا خپلو په بزګري اخته وي، نو خو هغه ښځې سره نارینه څوک نه وي چې دوی تر کلینیکه یا تر روغتیایي مرکزه پورې ولاړ شي. نو دا هغه کلتوري خنډونه دي چې دا د دې لامل ګرځي ترسو خزینو صحیح خدماتو ته لاسرسی کم ده او د خزینو رول خپل د ماشوم ساتنه کم ډیر مهم ده ځکه ماشومان که هر از ناروغی ماشوم ونیسی یا ماشوم پر از ناروغی اخته سی نو خو کچیری مورت لایس وی تر سی مرکز پوری په وخت سره باید دی یغه تداوی کی دای سپای خدای کلتوری خوندونو لوجی از نور داسی ستونز سی دوی سره مخ دی لاغه عمل دوی نشی که ولا خپل ماشوم په اکثر ډاکټر ته یوسی او هغه ایلا ته چې به بیرته ماشومان په ناروغی باندې اخته سی او یی ناروغی ډیر په سخت
دا وضعیت کم دسی دوام کی د کلتوری مشکلات ال نسی نور خوندونه چې د خزو په وړاندې دی د حال نسی دا وضعیت څومره دی اندېښنې وړ کېدلی سي
دا خو دی اندېښنې وړ خو سم ده نو که تر دې نور هم پسې خرابېږي یا په اصطلاح کچیری صحیح خدمات او خلکو ورته لاسرسی نه لري میندې ورته نه لري ماشومې ورته نه لري نو طبعا دا خو نور هم به تاثیر کوي او هغه ناروغۍ چې ډېر اسانه مخنیوی کېدای شي هغه به په سختو ناروغیو بدلیږي داسې ناروغي بدله شي چې د هغې مخنیوی د واکسین له لارې کېدای شي یا ډېر په اسانۍ سره کېدای شي بیا خو هلته په اقتصادي توګه هم د خلکو لپاره ډېره یو غټه ستونزه ده ځکه عادي ناروغ چې په لوی ناروغ بدل شي یا ناروغي سخته شي امکاناتو ته اړتیا لري بیا حتی ځینو صورتونو کې دوی باید هغه ناروغ له هېواده بار یوسي او په افغانستان کې اوسني حالت ته په کتو چې کله ویزې هم نه پیدا کېږي یا اقتصادي ستونزې هم وي نو دا هغه ستونزې دي چې به هغه خلکو ته ډېره سخته سي دا شی دا ورته هغه ځینو مواردو کې ناروغ مري له مرګ سره مخ کېږي نو دا ټول هغه ستونزې دي چې افغانستان خلکو سره مخ دي
بله مخکې بیلابیل ماسی و دوی به عامه پوهاوی خلکو ته ورکاوه د افغانستان لرو کلیو بانډو ته دوی ورتلل له میرمنو سره کېناستل خبرې کولې په دې ټیمونو کې به معمولا میرمنې وي اوس هغه ښځې نسته غوته اجازه نه ورکول کېږي چې کلیوالو میرمنو ته عامه پوهاوی ورکړي په دې برخه کې عامه پوهاوی څومره اړین دی ډاکټر صاحب
پوهاوی پروګرامونه تر سره کېدل کاغه د رسنیو له لارې وو یا ځینې نورې لارې چارې وي نو اوس هم اوسني حالت ته په کتو سره کومې ادارې سي د عامه پوهاوي په خپرولو کې یا د خلکو ته د عامه پوهاوي په ورکولو کې رول لري دوی باید د افغانستان اوسنی حالت په نظر کې ونیسي او د افغانستان له کنټکټ سره سم داسې برنامې یا داسې ستراتیجي وي جوړې کړي چې هلته خلکو پورې دوی خپل پیغام ورسوي خلکو ته آګاهي ورکړی شي
یعنی که دغه هر څه په ټاپه ودرېږي افغانان چې د تاریخ په اوږدو کې دوی ځپل سوي دي دوی له خپلو حقوقو نه بې برخې سوي دي دوی نور هم هغه خپل حق ته نسي رسېدلی
بله او خلاصتون دو سر مخ دی او دستون دی به زیادی نو پا دی اساس بندی لکه دیر داشتی سستا چه خپلا که دی خلقو پوهاوی خیبی خلق پا زینو شانو بندی خبر وی نو دوی کولای سی دی دیر استون دو مخی وونی سی نو که چیر خلق خبرتیا و نلری طبعا نگا دستون دی پسی غطیگی زیادی او خپل بیرته خلق له دې ستونزو سره مخ کیږي دی دوی هغه ستونزې او مشکلات پسې زیاتېږي
ډاکټر صاحب تاسو یو عمر په خپل مسلک کې کار کړی دی له خپل خلکو سره نږدې پاتې شوی داسې کوم څه مو په یاد دی چې تاسو یې ډېر زیات ځورولی او هغه علت یې ناپوهي وه او د یو انسان ژوند له مرګ سره مخ کړی
په افغانستان کې کته وګوري له پخوا د ماشوم او د میندو د مړینې شمېره ډېره زیاته اوچته ده اوس هم دا کته له نورې نړۍ کې نورو هېوادونو سره یې مقایسه کې د افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه اوس هم ډېره اوچته ده او په دې کې تر ټولو هغه غټ رول چې دی هغه د ناپوهي دی خلک په کافي اندازه معلومات نه لري څنګه کولی شي دوی د ماشومانو مړینه راکمه کړي د میندو مړینه راکمه کړي نو دا ډېر دردونکی حالت دی په یو هېواد کې چې د نړۍ تر ټولو هېوادونو پکې د ماشومانو د میندو مرګ پکې زیات وي او دا متاسفانه اوس نه دی دا راروان یو حالت دی چې تقریبا څو لسیزو دا حالت همداسې راروان دی خلکو لپاره د پوهاوي دغه ډېر اړین دی چې خلکو ته ښه پوهاوی ورکول سي او خلک معلومات ولري چې دوی څنګه کولی شي چې د ځینو ستونزو مخنیوی وکړي څنګه په خپل وخت سره میندې ماشومان دوی تر صحیح مراکز او یا تر صحیح خدماتو پورې ورسې
تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې که چیرې تاریخ ته وګورو ډیره اوږده موده ده چې صحي خدماتو ته لاسرسی په کلیو بانډو کې کم ده، مور و ماشوم مري، دا ستونزې دي. مګر موږ او تاسې د پرمختګ په حالت کې نه یو، موږ بیرته وروسته لاړلو، اوس تر هغه هم حالت نور زیات خراب سه. په دغسې یو وضعیت کې کورنیو ته څه کول پکار دي چې دوی خپله د خپل اولاد په وړاندې که هغه د پولیو واکسینې یا نور سي مسایل وي، څنګه د خپل اولاد په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي؟
موږ تاسې صحیح خدماتو ته وګورو، په دې کې تر ټولو بهترینه لار دا ده چې هغه لاسرسي میکانیزم خلکو ته پوهاوی ورکړل سي، خلک وپوهېږي سي. مثال که ماته ناروغ را پېښ سي، زه به چېرته وړم؟ آیا نن که دی تر ښاره پورې د ناروغ د رسولو توان ونه لري، دی باید په دې خبر وي چې زه په ولسوالۍ کې روغتون لرم، دلته کلینیک شته، چې زه هلته یوسم او هغه عاجل هغه ناروغ ته یو دوا او یو شی ورکړل سي، د دې قابل سي چې بیا هغه انتقال کړل سي. دا شیان دلته کشتون ولري، خلکو خبرتیا پکې کمه ده، یا خلکو هغه فاصله له روغتیایي مراکزو دومره ډیره ده چې دوی په ورته کې هغه ډیر زیات وخت نیسي. هلته سړکونه او دا شیان یا نه وي، یا سړکونه هم خراب وي، یا هلته په سیمو کې په روغتیایي مراکزو کې امبولانس نه وي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو دا ټول هغه شیان دي چې که چېرې خلک ښه معلومات ولري، ښه پوهاوی ولري، د دوی ستونزې راکمېدای شي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوند ډېر سلامت اوسئ.
مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام، له آزادۍ رادیو څخه درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د اوم، اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. دوم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. تیر هفته مو دوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. خونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غوټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي، په 244,000 هکټاره ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه تر 2500 مترو لوړوالی پورې تر سره کیږي او د کرنې ساحه د 1500 هکټار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې تر سره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د یو سل اویا درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د لس درجو او د شمالي عرض البلد په اتیا درجو کې پرته ده. پراخوالی یې څلور څلوېښت اشاریه دوه میلیونه کیلومتره مربع دی. د آسیا لوی وچې په شمال کې کنګل شوي شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي، څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغوني نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لوی ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفي خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغی.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مول وستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم دا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په هکله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو ولادت هم نړیوالو اوبوته لار لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري. د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوښو چې دغو خلیجونو د سمندرونو ترڅنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې خوونکی په تیر درس کې راته وویل چې لدی عمله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځنګړی توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړي او اوسمهال د غلویا وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیه نمرې غوړم. مواصلاتي جغرافیه تعریف کوم. مواصلاتي جغرافیه به هغه جغرافیه ته ویل کیږي چې د دوو نقاط ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوې نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلی تک په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډي د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خاطه یا کومه څه چې د په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډیره سرمایهګذاري پر وسي، خو د وخت په تېرېدو سره بیرته دغه ځای شوړیږي. نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په 3 کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په 3 کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډیره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات یې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډیره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښتول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتر ته رسیدلی او ډیره اوږده کرښه د 8000 کیلومتر په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې له دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسې وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کېږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو تقوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښې راتلونکې لپاره مؤثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوښو چې په دغه لوی وچه کې د وسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتر ته رسیدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغه لوی وچه په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو له تاسو مو غوښتنه ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
بیا دماشی مڑاوی باتم شي مړاوي بادم شي دا هوا وزرې ماتړې شپو ته پات کې ګدرنا وزرې ماتړې شپو ته پات کې ګدرنا وزرې ماتړې رنا وزرې ماتړې زاد زمانه جبل ساتلې په پنجره کې يم شمایا مو بلاد تاریخ پا درکیم زرکیم پچو غود وختونو پا درکیم اوس می دا ستم پا مزی بیا وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی پریمیگ دی چی والو زم پریمیگ دی چی والو زم زما وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی شپو تا پات کی گدرنا وزری مطڑی